سلام له غرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمع په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنې یادګار کې خاورو ته وسپارل شي دغه غورزنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څا ورکړه پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن بانن مازیګر د هغه رنی ټاټوبي رزمک کې د اسد خېلو په کلی کې خاورو ته وسپارل شي په ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنیو خبري شوی خاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی ګیلمن وزیر په خپل شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې یې په زندان کې تېرې کړې وې د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمیشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بېرته احیا کړي هوک بیلي چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وایستل خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا له امریکا وروسته دوهمه مرستندوی برخواله ده دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کیږي د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو هغه مهال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی د طالبانو د بیانو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو چې د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لکه کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګېږي د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 ډیر زیات ملکي وګړي وژل شوي خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی رازو اول مطلب ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونه کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له غیواده په زوره ونه ایستل شي جزئیات له نوریا سنوري اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 4000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9000 د کاناډا لخوا 6000 د جرمني لخوا 3000 او د برېټانیا لخوا 1000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوید ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي په پیښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو، تاسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسېدلو، نو که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري، هغه کیسونه رد شوي دي او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو شته ستونزو څخه خلاص شو.
تېره اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تېر کړي دي. په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو هم تېره اونۍ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغې هېواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستان سانه نه ایستل کیږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څیر دوام ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسدخیلو ته رسیدلی چیرته چې د پلارنۍ ټاټوبی دی او هلته به نن مازیګر مال خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر:
د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثوابې پېښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبیا ستخلو ته ورسېدل.
مو مختلف ځایونه شته د اسلام آباد نه روانسته هیڅ د باندې راسه خلک ورته مخته وي استقبال یې کو خپه وي غوړ زیان شوی دی د پښتنې دوی په خپل پلارني کلي کې شي اسدخیل شي پته خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک مو انتظار وکړه، کافي انتظار یې وکړه، په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره بيدور شوی دی چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کین نو ویراوي د دې پر اجازه پرته کړه د پښتنې د پیرا وروتلی وی مش لري شولي وزیرستان امنیتي وزاشانه د خلک جوړل وکړي نه دا مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبله دوه ورسته په پیم زروختون کې بستر وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا 12 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو.
ستاپ بل تون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑ دا سی خوب من یا خو خوګمن یا ما چې حزن لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حزن لري ستا په بلتون دومره غم جن
شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه د نوربسته پروگرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوي اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یو نامه د سیشن به پورس په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغیزې په نوم راپور خپور کړی دی چې دغه وزارت لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي. لخزو سره د محرم پرشتون ټینګار د حجاب مراد کول عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پرتګ بندیز د خزو پرکار او سوداګری محدودیتونه د امیندواری ضد درملو ته پر لاسرسي قیدات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه و پر ظاهري بڼې انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز د انسان او ژو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه په راپور کې راغلي. خو دغه بندیزونه چې په نږدې درې کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو وضع شوي په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړې. آیا په دې بندیزونو په کورنۍ کې تاوتریخوالی ډېر شوی که نه؟ نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو له میلمنو. همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کم وخت نه پر افغان نجونو او ښځو باندې وضع شوي دي د دوی په ورځني ژوند او کورني ژوند کې څه تغیرات راوستي دي. خبرونه کې راسره میلمنې شته، د ښځو د حقونو فعالانې هریبا سوریا خان او فوزیه وحدت، او په یو افغان فعال چې له افغانستان بهر د نغواړي نوم او موقعیت یاد چې در اثر خبرونه کې دي له دوی په واورو چې دوی څه ډول ستونزو سره مخ دي. سوریا خان سره وصل ده. سوریا جان، ستړي مشې، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسې باتمند یو نامه دغه راپور اورېدلی وي، دغه بندیزونه چې په دې وروستیو کې وضع شوي دي، نومړی راته د خپل ژوند نه وایاست، په کور ناسته یې، دندې ته نشې تلی، درسونه دي نیم کې پاتې شول، او ټوله ورځ په کور کې یې. څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی؟ برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي؟ دغه اغیز یې ستا په ژوند باندې د دې بندیزونو څه دي؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، درنو اورېدونکو ته، مېلمنو ته هیله کوم چې انشاءالله چې ښه اوسئ. مننه ډېر زیات تاسو ته د دعوت څخه. واقعا یو مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي. د یو عادي حالت نه توزي یو سړی حالت ته درنه کېږي. مطلب ته نشې تلی، پوهنتون ته نشې تلی، هغه کار په خپله خوښه نشې کولی، هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نشې کولی. نو معموله خبره ده، مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي، خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي، په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي. ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې، روحي فشار لاندې، د درس نه وایست، د درس د په نیمایي پاتې کېدل، د مکتب دروازې در باندې بندېدل، یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدات ډېرېدل، یا هم وظیفه در باندې بندېدل، دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي، هغه د روحي فشار لاندې راځي، هغه د محیط خپل د مال د فشار لاندې راځي. دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات حتمي راوړي. بیا د دې په څنګ کې دې تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې، زیاتره ښځې چې دي دوی خپل ګټې د کور لپاره ګټل کوي، یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي. نه هغه شیان دي چې د کورنۍ مشکلات دوی غواړي چې رفع کړي. زیاتره کورونو کې اوس ښځې نشي کولی چې وظیفه وکړي. د جګې صنفونو استادان په کورونو کې ناست دي، یا هم د ټیټو صنفونو استادان چې اوس دوی نوي ویلي دي چې دوی ورته معاشات کموي. دغه ستونزې دغه شیان، یا نور په انجوګانو کې، یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی، یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی، نه هغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. د فارسي کې یو متل دی، بتنګ آمد بتنګ آمد. که چیرته په یو کور کې د پیسې کموالی، دا معموله خبره ده، دا واضح خبره ده، موږ خپل شهیدان د دې حالت چې پیسې کمی، اقتصادي حالت مشکل، په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي، جنګونه زیاتېږي، د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي، یو بل سره بې اتفاقي زیاتېږي په ټولنه کې، هم همدغه ناوړه تاثیرات د دوی رامنځته کېږي، او هم د هغې موږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې دا پټه خبره ده، دا ټول دنیا یې ګوري، موږ یې ګوري، که افغانستان کې یو که نه یو، که بهر یو، ټول موږ د دې شهیدان یو. که اقتصادي مشکل دی، یو مملکت خراب وي، که اقتصادي حالت د هغې صحیح، اقتصادي مشکلات په هره کورنۍ کې پیدا کېږي، دا اقتصادي مشکلات یا نور مشکلات ځان سره زیږي. مثلا تاوتریخوالی دي، د یو بل سره جنګ ده، بې اتفاقي ده، د لونو ودونه دي، یا هم د کم سن جنکیانو ودونه دي. دا هغه شیان دي چې دوی خپله د اقتصادي مشکلات سره رامنځته کېږي.
سوریا جانې، که په دې اړه ته وایي، تاسې بېلابېل ستونزو ته اشاره وکړه، دغې ډلې واده مو یاد کړل چې که چیرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي، د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره، تاسو په خپل سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره به تمن رابطه لري، خپلوانو کې به ویني هغه نجونې چې لزده کړو پاتې دي، کغه خوانځي کې وي، کغه پانتون کې وي، څومره د دې شاهد چې دغه نجونې اړ شوې دي د کورنۍ تاوتریخوالي په وجه باندې، لکه ورور سره گزارنه کیږي، ورندار سره گزارنه کیږي، یا پلار نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندې دي، دوی ودونو ته اړ شوې دي.
زیاتره د سجنه کې دي، زیاتره زموږ خپل هم سینټر د پونتون هم سینټر چې موږ ته نه خبر شوی یو، حالان د موږ د طالبانو په اول دوره کې، یعنی په دغه وخت په اول دوره کې، نه د اول کلونو په دوره کې، یعنی مته په موږ نه وي څر کې چې دوی راغې نه نه وروسته چې پونتون نه بند شو، په یو دوه میاشتو کې چې موږ خبر شو، دوه میاشت درې میاشت لا تیرې نه وي چې سجنه کې نامزد شلي. زیاتره زموږ خپل هم سینټر د متل سینټر چې زموږ د خپل د خور سینټر وي، وی جن کې نه چې ته خبرې کې خپل هر څه په نه خبرې کې، یعنی هم دا چې دی یا زیاتره ودا شوې ده، زیاتره د څه اوس چې موږ خبرې کوو، زیاتره دوه بچی لري په کورونو کې، نالتي کار نشي کولای، وظیفه نشته، سند ورسره نشته، هغه بچی دی خسرګنۍ کور دا کار دا هغه کې څه دی دا حالت دا موږ شاید
هاي اوس راځنه تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، کله چې به دوی واده کوي خسر کوي، خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، لکه ونجلی چې خپل اقتصادي ستونزې سره مخامخ وي، خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه به مخامخ په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري، هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي، یا کمیږي، یا څه بله حل لار ورته پیدا کیږي، یعنی که یو کور ننجلی بل کور ته لاړه شي، صحیح ده واده به وکړي، خاوند به پیدا کړي، مسؤلیتونه نور هم ډېریږي، دا خپل د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي.
ډېر زیات دی که یو زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوې وي موږ شاهدان یو، دغه شیانې چې ما په خپلو سترګو لیدلي، په غوږونو مې اورېدلي، تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي، دوی په ژوند په طریقه باندې مته نه پوهېږي، موږ خپله دا وایو دا ایمنو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي، د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دی، کمسنس جنکیانې ودونه شي، هلک همدومره عمري که نه د دوی ودونه شي، دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی. حتماً زیاتره داسې دي چې موږ خبر شوي چې واده شوې ده، یوه ماشوم دوه ماشوم لانه دی پیدا، دوی جلا شوي دي، جلا اوسېږي، زیاتره داسې ده چې کم کارنه کې جنیم کارنه کې د پلار په کور کې اوسېږي، خو جلا اوسېږي، په یو کور کې اوسېږي، یا پلار ورته ګټي، هماغه پلار چې ګټي دی، یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي، دغه شیان شته دي. دا موږ کتلي دي زیاتره د جنکیانې چې واده کېږي، د غټه زه تاسو وایم چې تاثیر یې یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کې کېږي، همدغه ده چې جنکیان هم د واده شي سمدستي جلا کېږي، د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی، د کورنۍ د دوی جنګونه، دغه شیان دي.
سوریا جانې، په افغانستان کې بیا دا د جلاوالی موضوع مې یاده کړه، دا څومره ستونز مانه ده، ځکه چې ډېر کله داسې کورنۍ د ته زړه نه ښه کوي چې که د نجلۍ خوښه نه وي، یا که د هلک خوښه نه وي، دا سره بیل کړي، یا هغه هلک چې د خپلې ښځې سره بل جلا کور ونیسي، که هغه اقتصادي ستونزې وي، یا په ټوله کې فرهنګي او کلتوري ستونزې کوي، دا څومره ستونزې مانه ده، د کورنیو ترمنځ څومره جنجال زیږوي، یعنی یوازې د یوه کورنۍ ستونزه نه وي، دا بیا د دوو کورنیو ستونزې جوړیږي.
نو مشکلات خو ډېر زیات دي، زیاتره اوس د افغاني ټولنه ده چې یو چنی چنی واده کېږي، بچي ته څو شي دیني زیږول، یعنې مطلب دس درې څلور پنځه عمرې زیات شوي نه، هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي، په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي، او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا ځوانه ده، دا جلا کور کې څنګه اوسېږي، بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي، بچي لا وړي دي، دا څنګه دلته ژوند کوي. زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي، دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کېږي یا په میاشتونو کې، دا هر ورځ موږ اورو، دا ګورو موږ په خپلو سترګو. زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي، همدغه یو خبره ده، د دوی کم دی، سنونه کم دي، عمر یې دونانه ده، بچي دونه نه دی راوړي، دوی د کوره چې وځي جلا کور ورته نیسي، دا خپله یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې. کېدای شي دا جنۍ چې نن د خاوند سره چې اوسېږي، سبا ته د خاوند څخه هم جلا شي. نو دغه خبرې دي چې دوی موږ ورسره مخامخ یو، خو دوه کورنۍ ترمنځ هم بې اتفاقي رامنځته کېږي، ځکه چې جنۍ غواړي جلا شي، مالک نه غواړي جلا شي، د دوی کورنۍ په منځ کې مشکلات رامنځته کېږي، یا هم جنۍ نه غواړي چې جلا شي، هلک غواړي چې جلا شي، بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ ترمنځ، د دوه قومونو ترمنځ، په کلي کې، په بانډو کې، که په ښار کې ده، په هر ځای کې چې ده، دغه مشکلات دا شوی ده. تو باور وکړئ، د کمسن جنکیانو ودونه، دا نامزدي زیاتره نامزدي یوازې نه ودونه، زه تاسو ته ښایم د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه موږ خپله شاهد حال یو، چې زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي، الک کار نه لري، جنۍ وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم، نه غواړم چې دا نامزدي مې پاتې شي، نامزدي ته فوکس کېږي، له منځه ځي، یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه.
مننه کور ودان سره جان تاسو بیر تر وګورم نور ملمنه هم را سره په پروگرام کې شته خوریدونکو که تاسو مغاړي چې په پروگرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعاتو په تړه را سره وغه کې کیږي تاسو ته شمیرې وایم 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ویشت شپک سوا یو داز موږ د ټلیفون شمیرې دی د زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ وهي پتا و پات شي بیرته بل دې زه موږ تاسو ته زنګ وهو اوریدونکو را سره د نوم راته وخلی لکم زای ماری کنی ولیدا
السلام علیکم فورجان سلامونه می قبول که زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون ته کړشه
اشرف صاحب د کندهار نستړی مشي په خیر راغلی پروگرام ته تاسو ته من براډي اوریدلې ویز موږ د پروگرام موضوع دا چې د غروستي او بندیزونو په کورنیو کې څومره تاو تری خوالې ډیر کړی دي ساسی پسی میکی وضعیت څنګه دی تاسو را ته وایس
نه نه یعنی دغه خوند چې په کورونو کې ناشتي د مکتبونو چې بنسي دي یعنی په دغه وخت باندې موضوع کوي نه تا مننه خورې چې موږ ته وخت راکې ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او سلطان محمد رشتیا صاحب محمدي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم خورجان چې راسم موضوع ته چیوا خبره د ساسي د رادیو په وړاندې سره شریک کوم ابل شپه لکه محترم پښتون صاحب شو ل دلته د وو بجو سره ساسي خبرونه ډیره کښته یي خادم صاحب هم په لمن ولایت کې دا خبره سره شریک کړل نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجان دا ډیر صحیح روان موږ سی تو په سی تو غوړې دلای شو ځکه چې د ماشان د وو بجو خبرونه ډیره کښته یي نو کچیر دغه ته توجه وسی موږ ستاسو د رادیو ډیر مینوال
پورته موږ دا ستونزه شریک کړي د څو څو ځلې پښتون سبیا د ونه وکړه خادم سبیا د ونه وکړه د استاد سیمیا د کړه موږ دا ستونزه شریک کړي دا او مات شي کم جواب تر لاسه کړي دا چې دوی ور باندې کار کوي دا ستونزه به حل کړي مهرباني لاندې نظر اورو چې بل اوریدونکو پته مده
مننه تیر شپه ان شاء الله دلته ورم شپه او تیر شپه پروبه جه زمږ په کندهار موږ په خپل سیمه کې ان شاء الله ډیر شو او نور وخت وته نو خدای دې وکړي چې دا غلا سم شي خو دا خبره ده خورجان یو خو هغه د مکتبو څنګه ده ځکه چې سید د مکتبونو خو باندې د شپږم ټولګي څخه خلور مکتبونه باندې دا خبره خو سید او یو دا خوند چې وس په کورونه کې یعنی په خام زمږ یو دغه دی دلته استلاده چې لکه کندهار یلمن روزګان پرجان دلته اکثریت شدی خوند چې دي وخت څخه هم بس خپل کورونه کې وسی یعنی خوشاله یو داسې د وفادي واده په مراسم کې هغه عزیز مرد
اها اشرف صاحب ساسي خبرې قطع شوې فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوې ده هڅه وکړو چې بیرته سره اړیکه ونیسو اشرف صاحب اوري قطع شوې ده اړیکه قطع شوې ده بل اړیدون کوم ته پته مده دوی برا وخلو تاسو ته خپل نوم وخلې لکم زما اړیکه نیولې
زه تو خیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ خطاو تاسو مل ونوت نیکی له احترامات
وړاندې مننه مننه تو خیسه کور ودان ژوندې اوسې چړې کده نیولې ده اشرف صاحب خبرې نیمه کې پات شوې یادونه وکړه چې د افغانستان جنوبي ولایتونه یاد کړل چې له پخانه پکې زیاتره جنې خونځې او تنتلې یاد جګړې په وجه باندې یا نورې کس هر څه ستونزې وي خو تو خیسه په تاسو ته دا ځواب کړی چې اوس په افغانستان کې په ټول افغانستان کې جنې خونځې او تنځي پخوا اوس وخت کې که ساسې انجونی خوانځي او ته نزی ډاکټران ساسې پسې مګي نارینه دي خزینه دي دغه خزه چې مشکل پیدا کی چاته مراجعه کوي
مننه د شرب کاکو دې شو نظر ورکړ او یو ځنګل سلام هم ورته وایم نو رښتیا هم مختلفې کندهار کې یو خو بازارونه دي شارونه دي او یو صحرا وی دي په شارو په بازارو کې خو مخ کې تر ډیره هدا په انجونی تلی نو بعضی تر غرتو سین پو پوری بعضی تر میانا سین پو پوری او پا شاراو که روشتی هم مکاتب یا مکتبون دودو دستور و کلتور و عنانا نو نو وشی دا تعلیم پشا پا در یدلی دا نو مفت دی باندی خوشنی سرگندو باید دا مکاتب دا شدو پر مخ باندی پرانستل سی خلاسی لکسی و شدو تا ضرورت ستا پا هارا پروسا که پا تیب که ورتا ستا پا پولیسو کې ورته ستا مطلب په نتاقی کې ورته ستا په ډیرو پروسو کې لکه نارینه وو ته سي زره څه ښځو ته مسته نسي مکتب نه یي نو ښځه خو نو بیا نسي کولی چې دا تعلیم ترلاسه کړي او یو دغه د یو نامه راپور د شخبر کړی ده. دا زموږ چارو کې موږ لاسوهنه بولو، موږ په مذهبي کلتوري او پرتولو شانو باندې دا تجاوز بولو، ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده. نو په منکر و په منهیاتو باندې نو یو نامه پیژي او که به شیه خان پیژي
توخی صاحب هغه دینی اړخونه ونخلو بیرته به افغان نجونو ته راستنه شو، ځکه چې موږ سره یوه افغان انجلۍ چې د لزده کړو پاتې ده اوس په کور ناسته ده، مخکې دنده درلودله. خبرې به تاسې وړاندې اورېدلې وي، دوی ستونزې شریکې کړي. که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو، یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو، خو خپل افغان انجلۍ ته راشو د دې ستونزې راواخلو، دا په ستونزه کې ده، دا په جنجال کې ده. او تاسې خبرې واورېدلې، تاسې راته د خپلې سیمې ووایه، ستاسې په سیمه کې نجونې کې چې ښوونځیو ته نه ځي په کورونو کې ناستې دي د پخوانه تر اوسه پورې، دوی په څه کارونه بوختې دي، څه کوي؟
دوی خو تر ډېره حده پورې دلته اوس داسې کورسونه جوړ شوي دي، او د علماو په کورو کې دیني سبقان ورته ویل کېږي، په ډېرو ځایو کې دیني سبق ورته ویل کېږي، ولو که مکاتب ته خو نو رښتیا هم نه شي تلای، خو دیني سبقان ورته ویل کېږي. یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالمه یې، یعنې دی په دیني چارو کې وارد یې، یا قراءت ورته وایي، یا دیني سبق ورته وایي، لمونځ روزه او زکات دا روزمره چې دا فرض ده دا علم ورته زده کوي. او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي، کارونه کوي، مثلا مزدوري کوي، څوک چرګان چرګې پیدا کوي، څوک ماشینان چلوي، څوک یو بل داسې کار پر مخ وړي. ولو که زموږ په شاجوی کې خو د ښځو تجارت نشته، ښایست په لویو ښارو کې تجارت هم وي. نو د تعلیم
په کرنه کې خو به تاسو سره برخه اخلي، په لرو پرتو ولسوالیو کې په کرنه کې خو به برخه لري کلیوالې ښځې؟
یا زموږ په زابل کې د عنانه او کلتور نشته، ځکه چې دلته پښتانه دي، پښتانه نه غواړي چې ښځې د کوره راووځي. دا د دوی دپاره یو کلتوري لحاظ په دا یو عار بولي نارینه دي، ځکه چې د نارینه و کار معلوم ده او د ښځو کار معلوم ده. ښځې خو په کورو کې د خپل نه ژوند کوي، او نارینه خپل د نارینه و ژوند کوي. دا زموږ په وطن کې نشته. مننه. یو پیشنهاد کوم، د کومه د اشرف کاکو چې وویل تاسو ګورئ د منځنۍ څپې تر څنګ یوه لنډه څپه هم مختار کړئ، نو به د شپې له خوا زه هم ستاسې خپرونې اوري. ولو که موږ په زابل کې ستاسې خپرونه ښه اروا، یو د منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو ته ضرورت لري. نو زه خو د راډیو الحمدلله بالکل په فریکونسي او په میګاهرتس او کیلو هرتس او په امواجو باندې پیژم، ښه قوي راډیو لرم، بالکل ښه قوي راډیو ده. ځینې وایي خو بعضې خلک ګیلې کوي، نو تاسو چې تخنیکي همکارانو ته ووایه چې یو څلوېښت میټر یا نه څلوېښت میټر په څنګ کې ورسره خلاص شي، نو به ستاسې خپرونې ټول په شفاف ډول اوري. د منځنۍ څپه په بعضې ولایاتو کې کار نه کوي. ګوره بله ورځ قاري صاحب محترم پښتون د جوزیانو د ډېر متعصبي و،
مګ ټول وړاندیزونه او ساسي د غندېخنې اخیستې دي، او څو څو ځلې مې شریکې کړې دي، ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسو سره خبرې کوم. اورمې زیر سوما، او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دمداده شو، زه ساسي د خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم، د خبرونه ورته مخې ته کېدم، ورته وایم چې دا حل کوي. نو هغه ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي، لګیایو او حل به کوي. ډېره مننه توخی صاحب، نور اوریدونکو ته باور شو مرتا پتامدی. نو مرتا واخلی لکم سه مالی کنی والی.
السلام علیکم. لحی محمدی هم نکندار سه خورجان توخی سال سه مامده شرف که کوتا جزمه از آقا رسول اولدون تستام کاران تسلامون وای.
دریا مننه کوروادان محمدی صاحب لاری کې نه دی لاندو کې در نه د پختم چې دغه بندیزونه چې وځه شوې ده کېده شي تاسو هم د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلې دی، پسې مې کې به مو ستونزې نه وي، خو د ملمنۍ خبرې به مو اورېدلې وي. په ټوله کې ستاسې په ان باندې که څه هم ستاسې په سیمه کې به ښځې دغه تجربه نه لري، خو څومره ستونزمن دی د یو افغانې په توګه باندې د یوې ښځې لپاره، د یوې نجلۍ لپاره چې له زده کړو پاتې کېږي او بیا کور کې له تاوتریخوالي سره مخ وي؟
ولا لکه تاسو وویل یقیني زموږ په علاقه کې زموږ زما د نیکه سره د پلار سره زما پر دروازه مونه مکتب ولاک په ویل نه ولاک ویل سره کته دا وایي، خو لکه توخې صاحب چې ویل توخې صاحب و ډاکټر ته ضرورت ته و معلم ته ضرورت ته و پولیس ته ضرورت ته خو چې اوس ګوره خو د میژې لار غواړي ښځې بهره بغه د میژې په لار کې موټر تېروي. زه وایم چې اوس تعلیم مرته په افغانیت کې سامر سره ټول شي تعلیم به د طالبان ته مرته سره درېږي د کورو والا د مسجد امامان برونه راټول سرات ورور ته وایي خدا زی مړ پر یانه مام ناری او پر ناټوم ناری او پر امریکان ناری او دا څه نه کیږي خورځان راس چې مرته سره ټول ځوانان داغه د مکتبو چې منه سوي دي کینه خو دې غږ وکړ کی هغه له کار
غوایي مرته وایي د پختنه هم دادا محمد سي پختنه هم دادا چې اوس په افغانستان کې هیڅ څوک نشته دا په خاک د خلکو اعتراض دا او چې په افغانستان کې پر دې هیوادونه دي دوی د دیموکراسۍ نارې وهي یا هڅه کوي چې د ښځو په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان لري هغه له منځه یوسي. خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به چې یو انجلۍ د درس نوایي ځکه چې ټول افغانان غواړي افغاني ټولنه وده وکړي ټول پښتانه غواړي چې نجونې باسواده شي که دغه بهانې مثلا له منځه وباسي چې یو نامه داسې وایي یو نامه که وایي که نه وایي دا د یوې افغان نجلۍ غږ د افغانه غواړي چې درس وایي افغانه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. تاسې دغه میلمنوې خبرې واورېدلې خو بیا هم ستونزې شته تاسې یې لت څه بولئ؟
مان مربور سره ودرې راځي کینه وسوي ته مزدور راکړو او ډاکټرانو په دغه کابل کې په دا کار کې چار کې د مخابرات ته بولې زه و دې تاریخ کړل نه پنځه سو انجن دي د پیغلان نه سپاس او د سارا د مزګا پر دې دی ور دي دغه تعلیم کې دا د څنګه کې ساده دغه ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړه ما دا خلکو د څه تعلیم باندې یو داد صدا په څه وو انجن د مرز ته تیرېږي دا ویل ول دا دغه کابل ټول د کوم څه د غوايي کو باز نه اجازه ورکړل دا به می اجازه ورکې خود څه دی چې دې دا رقم ناری شوې دا نه وې ناری په افغانستان کې وې په سمات کې موږ ملګری دا وسته دا هغه ته څه سم لا نه مکه یو خیوالي نه مکه د افغانستان څه ته خدای تعالی نه مکه د برای په پارتي کې نه ما و دا خو نه علم دین ملا دې شي دې
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخښنه سره په دې برخه کې خو موږ ډیر ملایان راوستي دی هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږئ خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکاروي چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خزه باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې یو نارینه حق لري تعلیم وکړي خزم داسې حق لري. خو بیا هم ساسي له نظر نه نړۍ مننه کور مودان چې زنګ به هلی و خپل نظر مو را سره شریک کړه از موږ بل مې لنډه کې محمدي صاحب
لنډه کې کوم ابو یا ورځ یاد دې درې څلور چیز څه راډیو څه شې دوه خارج ته ول افغانستان وڅ شغال شو ګوره دا خبر نو خدا خبر دا خلک تاسو په دغه ون وڅ شغال افغانستان ولا سرویس څه ځوس ملک په اړه غوښنه وڅ شغال
محمد صاحب دا کده شي دا خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانان جنو چې لزده کړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کې غږ پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسی کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي. زموږ بل ملمنه راغلی ده فوزیا وحدت. غلی وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو وړاندې خبرونه کې نو زموږ د اوریدونکو ډیر اعتراض پدې ده چې پدې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه دادخواهی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان ښځو لپاره کوي د دوی په ان کې چیرې افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر ترسره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي. ساسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري؟ ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې؟
فریده جان سلام تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته او ټول دوستانو ته چې زما غږم دا وساوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانم زغوارم خپل نظر ورکوم. البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي. متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده. په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینه باندې فرق نه کوي جنسیت دا جبری ده. یعنی یو څوک د وم څو سنت نو شپږم سنت نه باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولیږي اما په افغانستان کې دا څه نه و. ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوی و چې څوک غوښتل خپل خور او مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور او خور په کور کې نه و او ورته ویل چې ته حق نه لري درس وایې یا به په لور پرتو سیمو کې تر ووم صنفه پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب هغه نه وه د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوي دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیږل ما تر نهمه پورې یا به تر اومه پورې یا به تر اتمه پورې او له هغه نه وروسته به یې په کور کې نه و ورته به یې ویل چې تاسو بس ده او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پې کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو او بل خبره دا چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې ول لکه خیالي مکتبونه هلته وو اما خپل مکتب هلته شتون نه درلوده مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو مو وخت چې په یو کورنۍ کې مور بې سواد اوسي پلار بې سواد اوسي همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نشي طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم موږ لرو داسې کورنۍ موږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواد دي اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځانې رسولی ځانته یې وظیفه پیدا کړي کار کوي درس وایي سهولتونه لري دوی کوي شي خپل ژوند په خدوګه پر مخ ویسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنۍ خړو ته هم اجازه ورنکي چې مکتب ته ولاړ شي او درس وایي او هغوی خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوي دي په هماغه چوکاټ کې لوی کړي دي چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې 80% فامیلونه تو ایم کا بیا ست د فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډیر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف په نظر متاسفانه ډیر زیات دی او دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او کله یو نو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو ته راوبولي کله بل محدودیت فرمان صادر کړي په ښځو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجنډا کې راشي او یا هم د مرستو مسله اوسي په ټوله معنا باندې د ښځو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دغه فرصت موږ له وخت مهیا کړی و طالبانو ته.
مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم اوس په ور شو اوریدونکو راته پته نه ده قاری صاحب ستړی مشي او په ډېر بخښنه سره چې تاسو ډېر پته ما پاتې شوي مهرباني ستاسو نظر اورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فریدی خبر داشته د دې سره خو موږ بار بار ویلی دي چې بار بار د دې سره موږ په دې افسک موږ پورته کړی دی چې کار او تعلیم د شریعت حق دی او کله شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري سواد نه لري او کار ونه لري پردن هر کار چې دای نه سی وسنه یو کار چې په شوبای کار کوي نه په حياتي کې کار کول دي د دې په نورو تولیداتو کې کار کول په زراعت کې کار کول په انجنیري کې کار کول مرته پولیسه په کار ده مرته ډاکټر پر دې زبر خبره ده ټول یو د درواغو نظر ورکول دي چې وای مرته ډاکټر په کار ده خپل خور مکتب ته نه ورکوم مرته پولیسه په کار ده خپل نور مکتب ته نه ورکوم دغه خبره کول ده په خپل پر درواغو باندې دلالت کوي او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي زموږ د بیا سواد د مرشي د خوشنط کول یو د بل د مرشي توثیخواله کول یو د بل د ټول د بیا سوادي علامه دي وزبطات لن نظر درکم زنه بنایم کچیر زما خانم مم نه بنای زه خو نابینا یم، ما خو پېژنې
بلکل
په سترګو نابینا یم، نو که چېرې دا زما لور هم نابینا وي، دا زما خانوم هم نابینا وي، دا زما زوی هم نابینا وي، بله نو څلور پنځه نابینا یم په یو کوټه کښې، لکه دا څه شي کولی شي؟ نو خو هېڅ نه شي کولی. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و تعلم ته ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی.
پښتون صاحب، دغه ستونزه چې تاسو اوس یاده کړه، دا پخوانه په افغانستان کې وه، دا اوسنۍ نه ده. حتی دا زه ووایم چې د افغانستان په جنوب کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وه چې خلکو ویلې موږ ډاکټرې ته اړتیا لرو. خو که چیرې د خپلې لور، د خپلې خور یا د خپلې مېرمنې ښوونځي ته، پانتون ته د تګ مسله به شوه، بیا به ویلې چې دودونه دي، رواجونه دي، شاته به شول. د دې لپاره اوس هم یو بله ښه حل لار یا بهانه چې دوی ته پیدا شوی ده چې طالبانو بندیز لګولی دی، خو دا د حکومت یې نه پرېږدي. په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه. فکر کوي دا به نوره دي ته څومره لار هواره کړي چې دا کورنیو کې تاوتریخوالي او په ښځو فشارونه ډېر شي؟
تر شپږم سمپورت اجازه نه ورکو تاسې ولاړ شئ. دا پښتون کوم ټوله دا اکثره بیا سواده دی، و دغه خلک چې ساسې سره په راډیو کښې نظر ورکوي، دا وایي زه تعلیم غواړم. نو چې تعلیم غواړې، دا شل کاله په جمهوریت کښې یار خو وایه چې زه خپل زموږ هېڅوک تعلیم په هېڅوک تعلیم نه لرو، یار خو وایه تعلیم غواړم، او بیا وایي چې خپل په کور کښې باسواده نه لرم. نو خو تعلیم دې نه دی غوښتی. زه وایم ما نه دی غوښتی، تا نه دی غوښتی، خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتی. پښتون قوم غواړي چې پر دا رقم د دود په نامه، د دستور په نامه، د کلتور په نامه، د فرهنګ په نامه همیشه و بل ته احتیاج وي، همیشه بل په چپلاخو وي، همیشه بل پر سر وي، همیشه و خپل ګاونډیانو ته احتیاج وي، همیشه بل خاورې پرتوي، او دوی دا دود و دستور و فرهنګ پالي چې والا موږ پښتانه یو، موږ د لوی کندهار خلک یو یا د لوی ترکستان خلک یو. په همدغه حساب باندې دا خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی. دا چې اوس یو د بله سره مسوتې څه شي دی، علت یې بې سوادي ده. دا چې یو د بله خشونت پر لکوو، دا تاوتریخوالی چې پر لکوو، دا چې ښځې په بدوی کښې سره ورکوو، دا چې ښځه د حیوان په شکل خرڅوو، د دې علت څه شي دی؟ د دې علت بې سوادي ده. په خدای دې مې قسم چې بې سوادي ختمه شي، او نر خپل پاک وپوهېږي، ملا خپل پاک وپوهېږي، ښځه خپل پاک وپوهېږي، امي و قاري خپل پاک وپوهېږي، د کور وګړی، د کور مشر خپل پاک وپوهېږي، د کور کشر خپل پاک وپوهېږي، ټوله وطن ګلي ګلزار دی. اوس اول زه ډېر خلک دای غواړي زموږ په نرانو کښې چې ځان ته نر وایي، وایي زوی دې مې قاضي یې، زوی دې مې سارندوال یې، زوی دې مې مدیر یې، زوی دې مې امیر یې، زوی دې مې مامور یې، خو ښځه دې زما کور جارو کوي، لور دې زما لور دې زه به د لور ولور خورم په دغه رقم بیې ورکوم، ښځه دې زما کور جارو کوي، ورور دې زما کور جارو کوي، دغه بې سوادي دې وي تر ابده دي.
مننه قاري صاحب، کار ودان چوندی اوسې چې خپرونې ته دې زنګ وهلی و او نظر دې راسره شریک کړو، په دې هیله چې افغانان وکولی شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو وخت له منځه یوسي، یو دوی اجازه ورکړي چې افغان نجونې او ښځې هم کار وکړي او هم زده کړې وکړي. ښاغلی سوریا، که تاسې ته راشه، ما تاسې مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوي دي، د دې یادونه مو وکړه. خو که تاسې د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي، دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده. له دې خبرې سره څومره موافق یې او څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کیدلی شي؟
یو خبره به زه تاسو ته وکړم، دا ټول خبرې ما واورېدله. د قاري صاحب خبره دوه رقم نظریې دي، یو د بې سواد نظریه ده، یو باسواد خلک نظریې دي. د که چېرته موږ ووایو چې دوی اوس چغې وایي چې دا د اروپا یا هم د غربي ټولنې دا غږونه دي چې دوی وایي د ښځې حقوق، د نجونو حقوق، تعلیم یا کار، دا شیان دا واقعاً چې دوی خبر نه دي، نه د دین څخه دوی خبر دي، نه د دنیا څخه دوی خبر دي. که چېرته موږ د اروپایي یا د غربي ټولنې په اساس لاړ شو، هغوی حقوق بیا جلا شی ده چې تا نه غوښتل کېږي، هغه بیا بل شی ده. د چوکاټ د اسلام نه وتلی ده، هغه تا نه هېڅوک هم نه غواړي. که چېرته واقعا دوی دیپ لاړ شي، دوی ژوره فکر وکړي، دوی وګوري، خپل دین ته وګوري، دوی زده کړې کړې وي او خپل دین نه خبر اوسېږي، دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنۍ لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې د نجونو لپاره کار راغلی دي فلاند چې بمغه دا وایو والدې بیا عائشہ خزانه وا بیا عائشہ بعد زید صحابه کرام ترمن د ټول نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې روایت شوی دي بیا شی بواسطه شوی دا بیا عائشہ روایت کړی دا بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وا هغه تجاره نه وا یا هغه خزانه وا هغه په اسلام کې نه وا وکنه وا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیبی وا خو تجارت به کول خپل کاروبار به کول رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره به شریکو نو تاسو نه د اسلام نه خبره سه نه د دنیا نه خبره سه نه د دین نه خبره سه نه د قران نه خبره سه نه د یو مولا سره کینه نه د یو عالم سره کینه نه د یو چا نه پښتنه کوي نه د چا نه نظر غوړي دې کوم نظر نه غوړي خپل نظر یې ورکوي نه خو بیا د انصافی نه سمونه پښتنه نه کوي چې ته تعلیم غوړي کنه غوړي ته لګیای ته نه دې تعلیم نه غوړي ولې زبان الله رحم د ګونګای ما ز خبرې نشم کولای ته خو اجازه غلور ته ورکه چې خپل لور دې درته وایي چې تعلیم غواړي کنه غواړي هغه خزه ته خو اجازه ورکه چې هغه کار غواړي کنه غواړي ته ځان نه لګې چې دوی نه غواړي دا غربي نه ټولنې غوونه دې دې خبرې دي تا ول دا څه څنګه ته وګوره
اوس په دې وضعیت کې سوریجان په دې وضعیت کې لکه څنګه چې تاسو دا وضعیت انزور کړ افغان نارینه دا موضوع د خزو د حقونو موضوع غرب غربي دیموکراسي یا یو ډول فرهنګ غړي په داسې حال کې چې په خپل کور کې ناس خزې شو دا لږې پختنه نه کوي څه کولای شو داسې ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده او دا په دې پوي کې چې دا ز مخبل غوښتنه ده د زغړم زغړم تعلیم کوم او ته باید سره ودرېږي دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکړي څنګه قانع کولای شو څنګه راضي کولای شو
نه فائدہ جن یو خبر د تاسو ته کوم نه خبرې چې هغه کسان گی چې دوی وی چې انجن یې هم زموږ په وختونو کې یې هم زموږ په وانانو کې په دودو کلتور کې دا شی نه شته چې تعلیم دی او کې نه د غربي ټولنې نه ځان دی نه وایم یم دی یم دی ته وایم ځان دی نه پښتنه د کوم ځای تر دی نه کې زموږ ما کتلې دي چې دوی دې کوم ځای کې بیا تر زموږ د خپل د وطن خلک دی افغانان دي پښتانه دي دوی د خزي په سر باندې ولاړې ک ډاکټر ته مختکې اول هم دغه پښتنه کوي خزینه ډاکټر نه شته خزینه نرس نه شته کچې ته زه ته دې سخرا حسن مونږه وایو یو د پاسپورت دین نه شته دا چې مونږه وایو میټریک اول چې دلته د دې خزي مېرمنې ور سره یا انجن ور سره یا مور ور سره اول پښتنه انده کې چې بایو میټریک پتاي کې خزه دا کنه شته خچ ته دا پښتنه کې ته د دې ضرورت ځان دا ورګه چې تو وایې چې د دې پدای کې چې یو بایو میټریک والا خزي یو ډاکټر خزي یو نرس خزي نو څه څنګه د دې ضرورت ځان ته بیا ورګه چې تو وایې چې تعلیم جن کې انته نه راغله نو د دې قناعت او سوال ډیر لري خبره ده دې اصلا په خپل ځان په خپل دماغ په خپل وجود کې په خپل ځای کې دا معنی نه چې تعلیم خزه ته نه شه خو یو کاله چې د دنیا دی خو تا خو ته مونږ دې ته و کوځي باندې پويږي تر څو چې دې ځان په خپل کوی مته یو ولن سره کې نه ني یا د یو مولا سره کې د دین نشان خبر کې چې د دنیا د تعلیم موږ په پیډ یو خطا وي راځو د دین ته دوی د دین نشان خبر کې پوره په دین باندې کوی چې د خپل قانې کېږي ځکه چې په فارسي کې یو خبره ده وي خبردار به ځکه دا اسانه به خوب زده را به راځل مشکل دی اصلا نه غوړي چې ځان پېږي کچې ته د وخت څخه ځان پېږي اول به اسان مولا ته کې نشه مولا نه پښتنه کوله دا د دې خدیجه د عائشہ سوق ده دوی چې کوله چې د دې خبرې یاد پورته کړه کېږي یو تجارت او بولې چې دا تعلیم درلوده بولې چې دا حدیثونه روایت کړي نور د څه خزي هم ستړي پښتنه دي دوی سوق دي دوی کوم تر مړی پېښه ته
مننه کورودان اغلی فوزیه که تاسی تراشم با تاسی مخکی دونو وکړه چې طالبان تخخ بانا خدای ورکړی د خزو د حقونو نه د نړیوالو د نظر د جلبولو لپاره یاد دی لپاره شو دی وکولای شي نړیوالو پام ځان ته راوړي دغه مسله یو ډول سیاسي کړی دا د استفاده کوي خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کې د شپې په اړه باندې وبل سی وی دغه موضوع چې طالبان د خزو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي احادیث راوړي آیاتونه راوړي دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم خزي لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري عام افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړئ شي
فایده جان یو څه فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې کوهيږي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي ته هغه د خلکو خزي چې د افغانستان په توګه سیاسي افغانستان په توګه کوي استفاده کوي که هغه د افغانستان نور مسائل وی که جغرافیه وی که هر څه وی د افغانستان خلک پر دې پوهیږي تحقیق هم ښه کولای شي په خو بد باندې حداقل دونه پوهیږي اما تاسف خبره ده چې ځان نه پوهیږي دوی نه راویخیږي تر کله پورې به دوی ویده وي تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی یو توریستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي او ته به هم دا منې چې ما ته طالب ویلي یو بې سواده طالب یو څوک چې په غره کې ژوند کړی یو څوک چې په هیڅ نه پوهیږي
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو غلې فوزیه طالبان تل وایي چې د دوی چارواکي هغوی چې په واک کې دي یا د نور کسانې دوی ټول د دین عالمان دي له مدرسو فارغ شوي دي شیخان دي او په دین باندې دوی ښه پوهیږي او کلم دوی په خپل سرګندونو کې دانه دی ویل چې نه پرېږدي نجونې تعلیم وکړي وای چې موږ وخت ضرورت لرو فرمان به ورکړو شرایط برابرو دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهیږي بیا دې برخې ته مو ځواب څه دی
دقیقا خبر هم داده چې که دوی ملایان وي خو قرآن به سم تفسیروي اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وای چې ټول به زده کړې کړې وي نه دا چې مکتب یې پر مخ وتاړ پوهنتونونه یې پر مخ وتاړ له کار نه یې محروم که په کورو یې کېنول که نه تاسو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فاروق شوي دي کسان ټول علما دي ټول دا دي دوی کوی شي چې سیاست پر مخ ویسي د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې د خدای لپاره د علماو د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي او سیاست به کوي او کار به پر مخ وړي حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو خود همکاری یو هر څه کوی شو تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو او د افغانستان خلک ما هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني که وایي چې خور دې له کوره ووځي وایي سعیده ودي ووځي که وایي ودي نه ووځي همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل چې موږ ولې باید زما خور مور په کور کې کښېني حداقل په کلي او بانډو کې نه شي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره په کلي او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو او ځوان مو کړی بالاخره دماغ جیو تر کله پورې فکر وکړئ حداقل درې کاله څلور کاله پنځه کاله یا حداقل لس کاله وروسته د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلیږي که نه تاسو خو هېڅ شی نه لرئ همدا اوس پکتیکا ده پکتیا ولایت کې موږ نرسانې ډاکترانې نه لرو متخصص ډاکتر نه لرو د ښځینه دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده سبا ته به بیادبي ډېر زیات ماسي دوستان به زما غږ اوري سبا ته به یې موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي اولاد به یې پیدا کېږي ښځه به نه اوسي دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا غټ نسل ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو زما مزغه چوي او ما زه واقعا د ته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي
من نه کورودان درستی خبرې به مو واورم سرای جان تاسو تر ازم تاسو ته په لنډو کې وایي دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی په دې برخه کې افغان نجونو ښځو ته څه کول پکار دي زغم نه کار واخلي نورې څه حل لارې ورته شته که نه ستاسې په اند
دا افغان انجنې او د افغان ښځو بیچارګي هم دلته ده چې نه یې څوک غږ اوري نه یې څوک درد ته رسېږي نه یې خبره څوک مني او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي که دوی زغم زغم کوي که نه کوي دوی که صبر کوي که نه کوي که په کور نه ځي که بیرون ګرځي که په سړکونو غږونه کوي خو نه نړیواله ټولنه یې غږ اوري نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي طالبانو باندې خاصه نه هېڅ شیم تاثیر نه کوي نړیواله ټولنه ترېنه خبر نه دي نور جوانې ودونه ترېنه خبر نه دي ګوري په سترګو باندې لاس نیولې په غوږونو باندې لاس نیولې وایي نه اورم نه ګورم نو د افغان نجونو دغه بده ورځ ده چې دوی اوسې تجربه کوي د افغان ښځو لپاره دا بده ورځ ده چې دوی تجربه کوي د ژوند تر ټولو تریخ ورځې همدغه دي چې نه یې څوک خبره اوري نه یې څوک خبره مني او دا چې دا د طالبان وایي چې موږ واقعا د تعلیم په اړه پوهېږو د تعلیم په ارزښت باندې پوهېږو دوی باندې یو کار روان دی موږ یو ورته لاره جوړو یو ښه طریقه ورته جوړو او زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په تعلیم باندې واقعا پوهېږي هغه په دې باندې هم پوهیږي چې د تعلیم څخه لري پاتې کېدل یوه ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څونه تاوان لري. که چېرته ته یو ورځ مکتب ته لاړ نه شي، بس ته شپږ مضمونه تانه تېرېږي، شپږ واړه مضمونه نه شي، شپږ ساعته ته درس وایي، شپږ استادان لري، شپږ شپږ رقمه خبرې هغوی ته چې دا خبرې ته په یو ورځ کې ته نه لري پاتې کېږي او ته د لاسه ورکوې. نو څه فکر وکړه چې په درې کلونو کې به څونه مضامین څونه استادان څونه خبرې څونه ساعتونه څونه دقیقې د درس اسکول ته وسي، د دې جبان کول ډېر ستونزمن دی. زه وایم چې هېڅ امکان نه لري
ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسئ، په بخښنې سره هغلې فوزیه چې نشم کولی تاسو ته بیرته درشم، ستاسو وروستۍ خبرې واورم. اورېدونکي زموږ نور همکاران د سټډیو شاته په تمه دي چې دوی سټډیو ته راځي خپرونه لري. له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې سوریا خان او فوزي وحدت نه نړۍ مننه چې پروګرام کې راغلي. اورېدونکو له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.